السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله خبرې وکړې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر فضا ته سپوږمکۍ ولیږي. د امریکا ولسمشر وایي چې تیار دی ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دو اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د غرس په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبری کړی وی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جریلی دریم تن دی چې پرون یې ځان رسمن کاندید کړ.
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دریو کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې نن ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه معلوماتي بسیر ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیکټ کې د ده مرستیالان خلیل الرحمن او چراغ علي دي. د ولسمشري انتخابات د سرطان د میاشتې پر 9 نیټه کیږي. تر دې مخکې لطیف پیدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي وو. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر ژر له هغو توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ سوي د مځکې په مدار کې سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغو اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک میزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به له هغو راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ سوي دوی سپوږمکۍ مدار ته ولیږو. روحانی د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دی د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کېدونکي وسایل بللي وو او ادعا کړې وه چې د اټومي سروکو لېږدونکو بالستیک میزایلو ته ورته دي چې توغول به یې د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي شارګوټي مک الن ته په داس حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره سوې. د دغو ادارو تړل کېدل د دې سبب سول چې 3 لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي یا بې معاش رخصت سي. ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراتان په خپلو کې په جنجال کې ښکېل دي. ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسأله یې ګڼي. خو ډیموکراتان یې دا غوښتنه ردوي او وایي چې دا یو بې ګټې کار دی. او د مقدونیا د پارلمان غړي نن بیا د دغه هیواد د نوم بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف ونتوانی د دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رای خپلې کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم بدلولو پر سر په پارلمان کې مباحثه وسوه. صدر اعظم زایف ویلي د دې اتحاد له هغو وکیلانو سره خبرې کوي چې د دغه نوم د بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2 پر 3 برخه رای پکار دی. د مخ دنیا پارلمان یو سلوشل غړی لري. گاونډی هیواد یونان له لسیزو راهیسې د مخ دنیا د نوم پر سره جنجال لري. دغه هیواد وایي چې یو شمالي ولایت یې د مخ دنیا په نوم یادیږي. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل، او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تېره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده، او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تېر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسېدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي، او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به ووځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کېږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعه نو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونې کې بیا هم ځینې راپورونه خبرو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دېرشمې پورې احتمالي کاندیدان نومونه که ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي. تفصیل له خان محمد سین.
سید نورالله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوری ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي له 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر 10 ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است که روزای آینده یک تعداد کسای دیگر که
دو بل زمان هیله ده چه راتلون که ورزو که هاگ کسان چه معلوماتی کسوری ترلاسه کدی راش و نمونه ثبت کدی. ده جدی لدیرشم ورست ده محالویش نمخ نشو کوله چه تا ده نم ثبتولو حق ور کلو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخه د سرطان د نه ویشتم انتخاباتو لپاره به نوملیکنه د جدي تر دیرشمه پورې دوام وکړي. تر اوسه لدغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خوا تر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دی ویلی چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلی چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رایزنیا ادامه داره.
یک تعداد دو بل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونت تجمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهیږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا حنیف اتمر او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر دې چې به ازادي راډیو ته پر بیلابیلو موضوعاتو اوریدونکو اسمیسونه راستولې دي. جلیل زنداني له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، البته له لوګر څخه چې ازره یوه سرحدي ولسوالۍ ده، حکومت باید راتلونکي پسرلی په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو کنډک ځای پر ځای کړي تر څو د دې سرحدي سیمو ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای پاک دې په هیواد کې د خیر اورښتونه وکړي چې وچکالي ورسره له منځه ولاړ شي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه خپل سیمس کې لیکلي، موږ ټول افغانان روانو اورښتونو ته ډیر خوشاله یو او خوشبین یو چې روانه وچکالي به ختمه شي. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین څخه لیکلي، ټول افغانانو ته د بارانونو له کبله مبارکي وایم. حسن قلم یار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، د دې ولسوالۍ په زیاتو سیمو کې واوره وریږي او زیات خلک چې د جنگونو څخه بې ځایه شوي دي په دې ساړه ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خیرالله همدرد منګل د لوګر له ازرې لیکلي، د رومي خليلزاد سفرونه به هیڅ پایلې ونه لري. ولی ولا کلات څخه لیکلي دي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بسیم شبکه اوس هم کار نه کوي، کیفیت خراب دی او دا ستونزه تر اوسه پورې حل شوې نه ده. نورګل بیدمل د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکلي طالبان د افغانستان ولس ختموي، باید ولسي خلک راپورته سي او دوی له منځه یوسي. رفیع الله لغمانی له لغمان لیکلي په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلي سوله هغه وخت راتلای سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې وربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته کښېني. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلي موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی، هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلېږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسو زادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار په 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې هر ورځ هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډونکي او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بزرګه کې ریاست سیم د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زر پانه کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړي ګرځي وړي سترګې وانه ډولې هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ کړ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوند دی شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه دی لڅراغه شوندون حسي.
او په ورخمین خیال کې به د کاکاو زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه ووري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او زریات په ډیر بیل له اسره تا وکړ اندېخمن دي کک یوازې څنګه پریږدي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږم د افغان تاریخ پو او د کابل په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلیندن مانځني په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لومړنی زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځنی ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځنګړو څېړونکو لپاره د امریکای پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی برلي کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ لا افواهاتو تیروتنو بے بنسټه اساتیرو اوقدی لاسوهنو او ناسم روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې ل ډیرو چیډونکو مخکخه. چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یې یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سوش وایي چې غواړي لدی لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشومم تقریبا دوه کلو ماشوم، پلار می اروخه د ساتننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محرومو ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو پټول افغانستان ګرځه، پټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشه.
دا ډیر سخت کار دی، ډیر زیات دروند کار دی. لیوی خو نامنی، لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمه ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منوسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته ګلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه دلار چې ما ټاکلی ډیر سیات مينو لري، ز فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زو دغه ټولو سختیو سرګردانوي نه ډیر سیات خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم، مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زور نه ډیر سیات خوان دخلم. ز فکر کوم چې سخته خو زه محسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع ک، دا یو لوی خدمت ته لکه نسیمې دې شروع ک. اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپل سیمې زحمتونه او کمه حس چې ما سره کړی وي جبران کم نو فلیحاسه ما وغوښتل چې شروع له لقمان څخه وکړم هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې کتابونه مې وویشل کتابچی او قلمونه
استاد کار دغه تر څنګه دی کوم سیمه ته جزئیه ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دی چې زه لار سم یو ولایت ته لوړان دی پلان باندې کار کوم چې زه وای څنګه او چیرته لمړی لار سم او کوم ځای نه شروع وکم له هغه وړاندې څه د رادیو لاري د رسنیو لاري د ټولنیز رسنیو لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نور چاریاغوی تنظیم کی لحقی وروستا بیا نو د اطلاعات فرهنگ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت فکری سوانان هغوی ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې موږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا موږ ویني نو موږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې موږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره موږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته موږ کتابونه ورسولی شو نو بیا موږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو کله چې زموږ پوښتنې ته ثواب راکړه نو بیا موږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچه لکومه کوي
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچه قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګ وهي ورته څه څنګ هم تماس کیږو لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري زه بیا کتابونه کتابچه یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسي هغه نسی کولای چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زه هغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوئ دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه وایي د یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حسابم
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوې
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمې ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سمایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدې سي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې د ما پورته خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی، او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي، نو دوی تود هرکلی سره مخامخېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغسې یو هڅه چې بل چا نه ده کړې، او تاسې مخکې مو ویلي چې بل څوک ورته نه حاصلېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړې حرکت سپیسلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې راسره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل، دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې زمینه ورته مساعد نه ده؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي، او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي، نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم، یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد هم چې موږ ته دا موقع راکړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي، چې څو نسو پرژوند کې سدا سي کار وکړي، کاغه دي پیسو ګټلو په مت کې وی، کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره، کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه، نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سایل سندره با پخپل آواز ریکارډ بله، او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دید سر زوک لاره لد، نو آغا بی راوڑه لی. نو ده زد آوالی شم چې زه کا شعر و ادب تا، او بیا پا شعر و ادب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزولی، دا ده رحمت شاه سایل آغا سندر را گرزولی چې دوی با پخپل آواز که ریکارډ کولی، او موز با آوری دلی.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، لاسنیوی دې چا وک، چا سره روان شو په دې لار کې، څه دی اول ولیکل؟
دا څه ده چې لیکلو طرح ته خو موږ ظاهره خبر ده کلیوالي چې کومې سندرې وي یا غزل و پختګیون پکې نه وا، شعر ردیف کافیای برابر نه وا، هغه سیزنو مکول. خو زه بیا د کلي نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. کراچۍ ته چې زه ورسېدم، دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، طاهر اپریدی به یې مشري کوله، او ریاض تسلیم، قیصر اپریدی، روحانی صبزی دا ملګري ورسره و. نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو، او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاسنیوا خو داسې نه ده کړې، خو د جرس ادبي جرګې لاسنیوا مې کړې ده، او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځونه، او بیا ورته راورسره د مطالعه د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل، نو هغه د دې ملګرو د جهرس ادبی جرګې د لسنی مې لپاره.
ډاکټر صاحب، د تعلیم په برخه کې راته وایي په کومې کومې برخه کې مو زده کړې وکړې؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلي کې کړې دي، چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو، او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړ، او ماسټری موږ ورته وایو شپاړسم، دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې، او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي یو څنګه؟
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبی جرګې ته کله ولاړم، نو په شروع کې خو ما شعر لیکم، خو یو خو په جرس ادبی جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحان یوسف جی غوندې شاعران موجود ول، نو ما داسې احساس کړل چې ګنې زه په شعر کې داسې خاص یو نوې لاره نشم پیدا کولای، نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ، او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولای، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا، تب متوجہ شوم یو مې ناول ولیکل، او هغه د پاسا بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخستم، او هغه ځینې بیا زما د تحقیق طرف ته درامه شوم چې نن زدا سے ګڼم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیره زیاته.
ڈاکٹر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داس اصول را یاد نشي، خو ما په خیال څه شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولې خیشور په نامه، چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته؟
یو ناول پکې تخلیقی ده، او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم، اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر او شاعري نه کوم، لاغه وروسته بیا شعر او شاعري وکړه؟
نه، هغه د پسو بیا پختو کلاسیکی شاعری کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ، پی ایچ ڈی کې مې بیا د پختو په نوې شاعری کې سیاسی شعور په موضوع باندې کار وکړ، اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون را کړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات، او بل مې یو دغه خو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری، او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه،
او دا ټول چاپ شوی.
دا ټول چاپ
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی، څه څه دی د لاس
یو ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی، خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی، په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ، او دویم شاعر چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه دس دي چې هغه نه چاپ پرته.
ډیر مننه. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې له ډیره پخوا مینوال لرل. ځینې فلکلوریکي او شفاهي کیسې وي، خو د ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
زرپاڼه هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې. د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ ځمکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده چاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې، صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پرتو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و، ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم. په مینتو دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. وی پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. وی ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تېر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه، خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ، ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ موسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و، ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږې یې پورته کړه. په هالنډۍ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک وو؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. وی ویل، داوده، څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داوود به پختل څوک مینه ونه وریدل. موبایل سره بوخته و. پیغام راغی او یې لوست. داوود بیا و پختل څوک و. مینه داوود ته مخامخ ودریده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داوود په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داوود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل. هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داوود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داوود کېناست. ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته. مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډېر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل، او زه ډېره تږې. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده. د تلو تلوار یې و. مخ ته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داوود د مینې دسکول او خالتې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داوود لاس ور نه وړ. شېبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داوود موبایل راواخیست. پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلی دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زر او یوم هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټک خیو له عبدالقادر خان نه که غختلې نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی
د دې خط ته مضمون حسي لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا نه د حسي چالي دلې جنون حسي افسون حسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شم هیڅ پتنګ موندلې نه ده لڅراغ ژوندون حسي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي دا دنیا د دای دوته چنن حسي پرون حسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي لسترګو په دا موج کله بهي کې جای هون حسي سیحون حسي ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خان ز ویل کړم بل بنک پختون حسي مشورید ته جدائی پور کی بلیو لڑمون حسی لکه زڑ چی زما وسو ستا په غم کی بلتون حسی
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان زمکه ته راګوزار کړل د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کوم راغی او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندۍ ونیسي دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو
شیبه وروسته هست که پرخ چخلان دی چو سپاره پر آس رخ کتشول دگر ده یو نقاب پر مخ چتک سپوری تر مخو دسا کیتا بر مشران همور پسی ول نقاب پوخه لکه چت که داسه تیز دی مخامخ دی اردوان پلوری ولادل اردوان نیزه پلاس توره تر ملا دی دی خپل پیل پا کجاوک نیغ ولان دی کک لا گرز تاو کدی لسر پیل گزار کدی یو ناچا پای ور پام شو اردوان تا مخامخ ور تسپار ساکان کارشول نقاب پوخ سپوری ولی دا چالاکا اگزریاز تای پا بیل لاس اوچت کرد تورزا دا ملیکی ملگرتیا وکڑا ما یوازی لپیلان و سر پریگ دا اردوان پا ملیکی پس روان دای لخکر بوزه دا میدان منست ورکوز شا اگزریاز پدیر بیل لاس را تاو کرد اندیخمن دای کک یوازی چنگ پریگ دی داده چنگ آزموینه که را گیر کرم خدای تا تا مسپارل پهلوان کک اگزریا سلخکر روان چستو چالاک کر مخامخ ده اردوان پلوری ولارل نقاپو خسپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کر ده سپور خواتا ده سپور دال ده اردوان نیزه کگه کر اگزریا سلکسی لاو پیرا روان ده دولخکر سر او سغار غری شون تور پورت شوی نیزه شن په هوا شوی د آسونو ششنهار د پلیو شور دی په دا منس که اردوان پر پیل خرام کری لکه مچ د غر پر سر دا سخاری گی نقاپوخ سپور تا حیران دی چه دا چوک دی چه چالاک زده ور دی چون را تیز دی د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي څو پارتي سپاره پرې باسل له آسه اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه د هیرمند ها ساتندویه هغه سپینه خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې اردوان له غصې مار غوندې تاویږي ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې خدایا چش و از ما در جوان رستنه هیله زده دی پغک جگلی تایم را غلی زده دی خایست بیا جوان تایم را وسته خدایا وی ساتی تی ساتم دوی شیر بی زرین جوان تیاره دی بی مانا دی بی زرین جوان تیامت بدیدون
سر میں دویاڑوں دو رکھے گی دالا چپنوں پٹھان ہمیم پسانا زیگم خان یا دیگم تم کو ہر میدان فتح
سر تاریخ دہر زمان